Radio.
شنبه د تل څوار لسمه د اکتوبر شپږمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې او د ماښام تر اوبه جو د خپرونې په منځني څپه دول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. زموږ خپرونې د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپرېږي. روانه خپرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو مربوط ټول لازم مواد او ماشینونه یې ترلاسه کړي او په الوتکو کې ولایتونو ته دا مواد استوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان ولسمشر نن په مزار شریف کې د شمال زون له امنیتي چارواکو سره جلا جلا غونډې کوي. پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ځي او د پاکستان د اپوزیسیون مشر به نن د اداري فساد محکمې ته حاضر شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د بلخ ولایت له ټولو ولسوالانو او د شمال زون له امنیتي چارواکو سره جلا جلا غونډې وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون بلخ ته ولاړ. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس به نن همداراس په یوه لویه ولسي غونډه کې چې تر 2000 زیات کسان ور بلل شوي وي وینا وکړي. منیر فرهاد وایي د شغل ولسمشر به پر امنیتي اقتصادي او سیاسي وضعیت پر فرهنګي مسایلو او همدارس د بیا رغونې او پراختیايي پروژو په اړه خلکو سره خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر پرون په مزار شریف کې یو درې سوه بستریز روغتون پرانیست او ولسمشر او د هغه میرمن پرون په بلخ کې د ښځو له یو شمېر استازو سره د هغوی پر سیاسي او ټولنیزو ستونزو هم خبرې وکړي. د پاکستان د کورونیو رسنیو په حواله د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن اسلام آباد ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 3 په یو بیان کې وویل چې زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او قطر ته ځي. د خلیلزاد د لس ورځني سفر هدف په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په اړه له ټولو خواوو سره خبرې دي. زلمی خلیلزاد د روان میلادي کال د سپتمبر په 15 نیټه هم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره پاکستان ته تللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د خلیلزاد د سفر په اړه معلومات نه دي خبره کړې. د ګلبهار افغانستان د کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې به نن د کندهار اتلان او د ننګرهار پړانګان او د کابل ځوانان د بلخ له قهرمانانو سره مخامخ شي. د غوره لیگ د لوبې پرون د متحد عربي اماراتو په شارجه کې پرانستل شوې. د پیل لوبه د پکتیا سمریانو او د کابل ځوانانو ترمنځ وه چې کابل ځوانانو د 3 وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې لوری ایوانس د 3 منډو په جوړېدو د لوبې غوره لوبغاړی شو. د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ سیالي 3 دوام کوي. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف د نیولو امر پرون خپور شو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور نیول شوی دی، خو مسلم لیگ نواز ګوند پر شهباز شریف لګېدلی تور رد کړی او دا یو سیاسي حرکت بللی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر دفتر د ایراني زینب سکا نوند اعدام وخنده. دا د خپل میړه په قتل اعدام شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر دفتر پر نوویل سکا نوند ټینګار کاوه چې دا مجبوره شوه چې په 2012 کال کې د خپل میړه د وژلو جرم ومني. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر د دفتر په وینا د محکمې پر مهال له سکا نوند سره د هغې د کورنۍ د خشونت مسله څرنګه چې شایي هغسي ونه څېړل شوه. د بخښنې د نړیوال سازمان د ایران د برخې څیړونکي ریحا بحرینی د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل چې د سکانون محکمه سمنه وه.
در سن 17 سالگی به اتهام قتل همسر
داوای حق د ولس کلونو په عمر د خپل میړه د قتل په تور ونیول شو، شکنجه شوه او بیا له یو مخ غیر عادلانه محکمې پرته په اعدام محکوم شوه. ملګرو ملتو وویل چې سکانوند تیره سه‌شنبه اعدام شوه. د افیو نړیوال سازمان د روسیې د شمالي قفقاز په انګوشیتیا سیمه کې چې زرګونه کسانو مظاهرې پیل کړي، له اعتراض کوونکو سره د پولیسو د سخت چلند امکان په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د انګوشیتیا په مرکز مګاس کې پرون څو زره کسانو له چچنیا سره د ګډې پولې په اړه د خپل سیمه ییز پارلمان د پرېکړې پر ضد مظاهره وکړه. په مګاس کې تر دې یوه ورځ مخکې هم زرګونه اعتراض کوونکي د سیمه ییز پارلمان د ودانۍ مخې ته چې وکیلانو له چچنیا سره د پولې د ویش پر پلان رایګیري کوله راغونډ شوي وو او د هغوی له پرېکړې سره یې مخالفت څرګند کړ. د راپورونو پر اساس زرګونه پولیس د انګوشیتیا په مرکز کې د اعتراض ځای ته استول شوي دي. د افیو نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویلي چې سوله ییزې غونډې جوړول او لاریونونه د خلکو حق دی. د بشري حقونو د مدافع سازمان په انګوشیتیا کې پر چارواکو غږ کړی چې د اعتراض کوونکو پر ضد له زوره کار نه اخلي. د چچنیا مشر رمضان قدیروف مخکې په انګوشیتیا کې اعتراض کوونکو ته ګواښ کړی وو او خبرداری ورکړی وو چې حساب به ورسره وشي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایو میټریک سیستم ټولې دستګاوې کابل ته رسیدلې. د انتخاباتو ځینې بنسټونه اوس یوه بل اندېښنه لري.
خب دا وی چې اول له تخنیکي اړخه دغه ټول دستګاوی چکسي هغه منظم شي، حتی د برق مسله
په روانه خبرونه کې مزار شریف ته د ولسمشر اشرف غنی سفر څارو چې نن هم په دې شهر کې دی او پرون یې ژمنه وکړه چې د آمو سیند د ژویو غم به ژر تر ژره وخوړل شي.
انشاءالله تعالی د سیم آینده یک راه حل دوامدار و قابل استطاعت برای مدیریت سواحل آمو فراهم.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه مقاله خبرې کړې دي. او په پاکستان کې د اپوزیسیون مشر شهباز شریف په نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول شي. د دې خبرې مجلې پورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
که د خپل میرمن راسی او خپل اراده په آزاد شکل او خپل پر رضایت سره ادا کړي، نو هم به خدای خوشاله وي او هم به قانون مقدس نه یې نقص کړی.
د نکاح په اړه د څرګندونې د ژوند رنگونه په پروګرام کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن ولسوالیو ته د بایومیټریک معلوماتو د ثبت د ځانګړو ماشینونو د انتقال بهیر پیل کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې ټول لازم مواد او ماشینونه ورته رسیدلي او د افغانستان امنیتي ځواکونه به یې په الوتکو کې د ولایتونو مرکزونو او ولسوالیو ته واستوي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته دوې اونۍ وخت پاتې دی. فرشته جلالزی د روانو ټاکنو لپاره په تخنیکي چارو کې پر وروستیو پرمختګونو راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم ټولې دستګاوې چې حکومت یې د ورکولو ژمنه کړې وه ورته وسپارل شوې. د کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې نن به د افغانستان څلور اویا ولسوالیو ته د دې ماشینونو د استولو چارې پیل کړي او په یوه اونۍ کې پلان لري چې دا بهیر بشپړ شي. هاشمی د ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک سیستم فعالیدل د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېر مهم کار و چې سرته ورسېد.
بسته بندیش تا یک مقدار جریان داره و 76 تا ما
دای وای د دې وسایلو بستبندی به یو څه وخت ونیسي. موږ شپږ اویا ماشینونه ولایتونو ته لیږلي او د ماشینونو د استفادې لپاره 250 کسان هم روزل شوي او ولایتونو ته استول کیږي. دا پروسه به په زنجیري ډول تر ټولو ولسوالیو او کلیو ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویل چې د بایومیټریک سیستم په مرسته به د خلکو د ګوتو نقشې، عکس، د هویت کارت یا تذکره عکس او ځانګړی نمبر ثبتیږي او هر وګړي ته به یو ځانګړی سټیکر چاپیږي چې د رای په کارت به ونښنول سي. د رای پر کارتونو دغه ځانګړی سټیکر به د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو په بهیر کې د درغلیو مخنیوی وکړي. شواله یې په دې کې دی چې د یو وګړي لخوا د تکراري یا په مکرر ډول د رای اچولو مخنیوی کوي. دا د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیره مناسبه وسیله ده چې کمیسیون ته ورکړل سوې ده. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې یو شمېر خپلواکو ادارو غوښتنه کړې چې تخنیکي وسایل باید انتخاباتي مرکزونو ته تر استول کېدو مخکې وکتل شي، څو ډاډ ترلاسه شي چې ټول وسایل فعال دي او د انتخاباتو په ورځ د تخنیکي ستونزو له امله د ممکنو ګډوډیو مخنیوی وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو لپاره نور ټول حساس او غیر حساس مواد ولایتونو ته استول شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د میزان په 28مه نیټه کېږي. ولسي جرګې ته 2516 کسان کاندید شوي چې د رپورټونو په اساس 418 تنه یې ښځې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو په ورځ په 1000 سیمو کې د رای ورکولو تقریبا 15000 مرکزونه پرانیزي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونه په لری پرتو سیمو کې د دوی د وسایلو په لیږدولو کې مرسته ورسره کوي. د کمیسیون په مقرر ډول په افغانستان کې د روانو انتخاباتو په درشل کې د کاندیدانو، رای ورکونکو او انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده او له امنیتي ځواکونو یې غوښتنه کړې چې د دې بهیر د مسؤلیت لپاره هڅې زیاتې کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بایومټریک 2000 دستګاوي کابل ته رسول شوې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د شفافیت په خاطر د یو ښه پرمختګ ګڼي، خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ټینګار کوي چې دغه وسایل باید له هر ډول تخنیکي ستونزو او نیمګړتیاو پرته ولایتونو ته انتقال شي. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت آزادی راډیو ته وویل د بایومیټریک سیستم به د انتخاباتو له شفافیت سره ډیره مرسته وکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هر هغه میکانیزم چې هغه شفافیت رامنځته کوي هغه ته موږ هرکلی کړی دی، ترڅو د میزان اتمیشنته ونه ګواښه بیا او د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکي استقلالیت تر پوښتنې لاندې رانولي.
د وویل ټولې بایومیټریک دستګاګانې چې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شي شمېر 22000 دی او دوی ورته د پرسونل د روزنې چارې مخکې پیل کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې ده چې دغه دستګاګانې د رای ورکولو 21000 محلونو ته ورکړل شي. د انتخاباتو پر مهال د بایومیټریک د سیستم کارول د افغانستان د ملي ائتلاف جدي غوښتنه وه او تاکید کاوه چې په انتخاباتو کې د همدغه سیستم وکاریږي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د بایومیټریک د سیستم په ګډون د انتخاباتي وسایلو آماده کېدل ستایي خو تاکید کوي چې سم وکارول شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې ټول دغه حساس مواد لومړی په کابل کې تر چک او سیرن لاندې ونیسي، تر څو مطمئنه شي چې هر څه کار داسې نه وي چې مرکزونو ته مواد ولېږل شي ولې هلته د تخنیکي اړخ نه یا فعال نه وي یا ستونزې پکې موجود وي. ښه به دا وي چې اول له تخنیکي اړخه دغه ټول دستګاوي چک شي، هغه منظم شي، حتی د برق مسله نو چارج هم باید ته پوره شي. لومړي سر کې هغه لرې پرتو سیمو ولایتونو ته چې هلته لږ مشکله ده دوی به هغه ته جدي پاملرنه وکړي.
د ولایتونو او ولسوالیو ته د دغه موادو پر رسولو کې د امنیتي ځواکونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. بلخوا د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویانو په دې برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی.
زما رایا زما حق
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته 2 اونۍ پاتې دي. د کونړ ولایت په 15 اداري واحدونو کې نن د چارویو د یو ډول ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین پیل شو. د کونړ د مالدارۍ او کرهنې د چارو رئیس انعام الله سپي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
نن په کونړ ولایت کې د بروسلوز د ناروغۍ یا پاغه محلي اصطلاح د نوبتي تبې د ناروغۍ د واکسینو کمپاین رسمن پیل شو چې دا به په 15 اداري واحدونو کې په 50% حیواناتو کې دا عملا لیدل شوې ده، لیدل کیږي. او خواله د دې واکسینو دا ده چې دا مکمل امیون سیستم یعنی مستقلانه کدا یو کرته واکسین وشي نو په ټول د عمر کې به ان شاء الله چې هغه تبیا دغه ناروغي نه لګيږي.
په کونړ کې د مالداری او کرهنې د ادارې په وینا 12 لکه لوی او واړه څاروي شته. د ازادي راډیو د 2 بجو په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل درکو.
آزادی خبری مجله اوري.
په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني د بلخ سفر څارودې پرون مزار شریف ته ولاړ او هلته د شمال د شپږو ولایتونو د ځوانانو وی غونډې ته خبري کړې دي. د دې خبرو جزئیات هم در سره شریکو. خو اوس اووه بجې او پنځلس دقیقې دي. د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
واشنگتن پوست لیکي ایریک پرنس د افغان جګړې د خصوصي کولو زور وهي. په مقاله کې راغلي د ایریک پرنس لخوا د افغان جګړې د خصوصي کولو له وړاندیزه یو کال تیریږي چې د ترامپ د ادارې لخوا رد شوی، خو دی تیره میاشت کابل کې و. ورځپاڼه لیکي د بلک واټر مؤسس ایریک پرنس د ولسمشر اشرف غني د ادارې دننه او بهر له بانفوذه سیاستوالو سره هم خبرې کړي. خو افغان ولسمشر د جمعې په ورځ بلخ ته تللی و، چېرته چې ده په خپله وینا کې یو ځل بیا د افغان جګړې د خصوصي کولو کلک مخالفت وکړ او ویې ویل چې په زرو کلونو کې به هم د افغانستان جګړه خصوصي نشي. واشنگتن پوست د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان قادر شاه په حواله ایریک پرنس د استعمارګر چلند په لرلو تورن کړی چې د جګړې له لارې د کال د لسو میلیاردو ډالرو ګټه لټوي. اخو د امریکا په دفاع وزارت پنټاګن کې هم د مرکزي قماندې مشر جنرال جوزف دانفورد د پرنس له دې ادعا سره چې جګړه به په کم لګښت او څو زره کرایي وسلو ژر وګټي کلک مخالفت ښودلی. واشنگتن پوست لیکي ایریک پرنس اوس واشنگتن ته ورګرځېدلی، چېرته چې دی د خپل پلان لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په طرحې مقاله لیکلي. مقاله لیکونکي ویلي چې دا ورځې د بلک واټر د شرکت د مؤسس ایریک پرنس په اړه خبرې روانې دي. پرنس څه باندې یو کال کېږي چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو لپاره یې طرحه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وړاندې کړې ده. په مقاله کې راغلي چې پرنس ویلي له قراردادیانو او خصوصي هوایي ځواکونو به کار واخلي. نیویارک ټایمز ویلي د بلک واټر امنیتي شرکت په عراق کې د ملکیانو د وژنې په خاطر ډیر بد شهرت ترلاسه کړی دی. ګڼو امریکایي جنرالانو او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول ګڼو افغان چارواکو د جګړې له خصوصي کولو سره مخالفت ښودلی دی.
نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې مو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په وینا واورېدل چې د وویل په زر کاله کې به هم د افغانستان جګړه خصوصي نشي. جمهور رئیس غنی پرون د بلخ، سرپل، فاریاب، سمنګان، جوزجان او بغلان ولایتونو د مدني ټولنو او غړیو او ځوانانو سره په ناسته کې دا خبره وکړه. په دغه غونډه کې جمهور رئیس دا خبره هم وکړه چې له راتلونکو دریو میاشتو تر دوه کلونو به لوی اقتصادي پروژې په بلخ کې پلي کړي. د افغانستان جمهور رئیس پرون بلخ ته ولاړ او نن هم په مزار شریف کې دی. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب صاحب راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ یعنی د نومبر په پنځمه نیټه بلخ ولایت ته په خپل سفر کې ټینګار وکړ چې افغانستان کې به هیڅکله هم جګړه خصوصي نشي او افغانان به هیچا ته د طبي منابعو څخه د استثمار اجازه ورنه کړي. ښاغلی غنی وویل
ناقص و غیر عملی مثل ازی که بیا جنگ خصوصی کو، بیا منابع طبیعی افغانستان استثمار کوید. افغان ها اجازه استثمار منابع طبیعی خود به فلک نمیتن. و جنگ در افغانستان در 1000 سال خصوصی نمیشه.
محمد اشرف غنی مزار شریف کې د ولادي او نسایی یو ادریس او شپته بستریز روختون ګټه اخستنې ته وسپار. ښاغلی غنی د بلخ له والی اسحاق راه گذر او په شمال زون کې د 209 شاین قل اردو له مشرتابه سره یو امنیتي غونډې ته حاضر شو او په ترس کې په شمالي ولایتونو کې د تروریزم په وړاندې د جګړې پر دوام او شدت ټینګار وکړ. افغان ولسمشر د بلخ له مدني فعالانو، ځوانانو او د پوهنتون له محصلینو سره هم وکتل او د یادې غونډې په ترڅ کې په بلخ ولایت کې پر اقتصادي پرمختګ هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی وویل چې تر راتلونکو دوه کلونو به بلخ د ریل پټلۍ له لارې د هرات له ولایت سره وصل شي او د ورېښمنو لارې د بیا حیا لپاره هڅې دوام لري. محمد اشرف غنی په افغانستان کې حاکم اداري نظام افغانانو ته د نه منلو وباله او وی ویل چې د 19مې پیړۍ څخه په الهام د افغانستان اداري بنسټونو کې بروکراسي یا کاغذ پراني دوام لري چې یاده مسله په هیواد کې فساد ته لمن وهي. ولسمشر غنی په بلخ کې د حیرتان بندر د فعالیت د خطر سره کېدو په خاطر محلي ادارې ته امر وکړ چې په یاد بندر کې چارې باید بررسی کړي او د حیرتان بندر له تجارتي موقعیت څخه په استفادې هر کال د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت چین ته د مرمر تیږې د صادراتو زمینه هواره کړي. ښاغلی غنی وویل افغانستان کولی شي د حیرتان بندر له لارې له بلخ څخه قزاقستان، روسیا او چین ته د کال 4 میلیارد ډالرو په ارزښت وچه میوه صادر کړي. محمد اشرف غنی په هیواد کې خاصتا بلخ ولایت کې د طبیعي اوبو د کنټرول په اړه خبرې وکړې او ویل چې تر راتلونکو 3 میاشتو د امو دریا د سواحلو د تحکیم چارې پیلېږي. هغه وویل
مدیریت سواحلو بعد از چند صد سال خرابی ما به این نزدیک شدیم که انشالله تعالی در 3 ماه آینده یک رای حل دوامدار و قابل استطاعت
بلخ ته د ولسمشر غنی دا سفر د 2 ورځو لپاره دی او په پام کې ده چې د 2 لویو عامل منفع پروژو د ګټه سپارلو تر څنګ د دې ولایت له سپینګیرو علماو او ولایتي شورا له استازو سره پر سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت خبرې وکړي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په پاکستان کې د اپوزیسیون مشر شهباز شریف په نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف د نیولو خبر پرون خپور شو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخواني سر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې ویلي چې هغه په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د احتساب ادارې ویلي چې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. شهباز شریف د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ادارې په یو بیان کې د شهباز شریف د نیول کېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې ویل شوی چې هغه تر 2 ساعته سوال جواب وروسته نیول سوی دی. شهباز شریف به نن د احتساب محکمې ته ودرول شي. شهباز شریف له 2014 تر 2018 کاله د پاکستان د پنجاب صوبې اعلی وزیر یا والی و. پر هغه تور لګېدلی چې د پنجاب د والی په توګه یې له خپله صلاحیته سوء استفاده کړې او پر چارواکو یې فشار اچولی چې د آشیانه اقبال په نوم یوه دولتي میلمستون ته چې د غریبانو لپاره جوړ شوی و ځانګړي قراردادونه هغې کمپنۍ ته ورکړي چې د سیاسي تعلقات ورسره درلودل. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند د خپل مشر شهباز شریف توقیف غندلی دی. مسلم لیگ نواز ګوند ویلي چې دا کار سیاسي دلایل لري. د پاکستان کورنۍ رسنۍ وایي چې په لاهور کې د احتساب د محکمې شاوخوا ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. شهباز شریف اوسمهال د پاکستان په قومي اسامبله کې د حکومت د سیاسي مخالف لوري یا اپوزیسیون مشري کوي. د پاکستان د احتساب ادارې په 2018 کال کې د هغو کمپنیو د فعالیت په اړه پلټنې پیل کړې وې چې شهباز شریف د پنجاب صوبې د والی په توګه د کار پر وخت جوړې کړې وې. د شهباز شریف ورور او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف هم تیر کال د پاکستان سترې محکمې په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور بې صلاحیته اعلان کړ چې په پایله کې نواز شریف د صدارت له چوکۍ لرې کېدو ته مجبور شو. د پاکستان د احتساب محکمې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې نواز شریف او د هغه لور په اداري فساد کې د لاس درلودو په تور هر یو په 10 او 1 کال بند محکوم کړي وو. پر شریف او د هغه پر لور مریم نواز تور لګېدلی و چې 2 لسیزې مخکې په غیر قانوني ډول په لندن کې عصري اپارتمانونه اخیستي وو. نواز شریف او د هغه لور هم هغه مهال د احتساب د محکمې تورونه رد کړي وو او سیاسي حرکت یې بللی وو.
لنګ خبرونه لرو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د بلخ ولایت له ټولو ولسوالانو او د شمال زون امنیتي چارواکو سره جلا جلا غونډې وکړي. جمهور رئیس غنی پرون بلخ ته ولاړ. د بلخ د والی ویان د اسدی رډو ته وویل چې جمهور رئیس په نن همداراس په یوه لویه ولسی غونډه کې چې تر 2000 زیات کسان ور بلل شوي وینا وکړي. د پاکستان د کورونی رسنیو په وینا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن اسلام آباد ته ورسیږي. تمه ده چې زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او قطر ته ولاړ شي. د دې خبرې اعلان د اکتوبر په 3مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کړی و. د ګلبهار افغانستان د کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې بنند د کندهار اتلان او د ننګرهار پرانګان او د کابل ځوانان د بلخ له قهرمانانو سره مخامخ شي. د غوره لیگ د لوبي پرون د متحده عربي اماراتو په شارجه کې پرانستل شوې. د پای لوبه د پکتیا سمریانو د کابل ځوانانو ترمنځ و چې کابل ځوانانو د 3 وکټو په توپیر وګټله. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول شي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو د کمشنر دفتر د ایراني زینب سیکانوند اعدام وغنده، دا د خپل میړه په قتل اعدام شوه. سیکانوند د ملګرو ملتو په وینا تیر سه شنبه اعدام شوه. د افغان نړیوال سازمان د روسیې د شمالي قفقاز په انګوشیتیا سیمه کې چې زرګونه کسانو مظاهره پیل کړې، له اعتراض کوونکو سره د پولیسو د سخت چلند امکان په اړه اندېښنه څرګنده کړې. اسدی رادیو په منځني سپد دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون او پل علم کې د اسدی رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د دې خبري مجلې ورستی تر رسیدلیو په پاتې څو دقیقو کې چې له تاسو سره یو د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
د ژوند رنگونه
په لومړي سر کې کچیرې ساسې پیژندنه ولرو.
سباوند عزت خبرې کوم، لوی سرمالی کارمند یم او همچنان په خصوصي پانتونونو کې تدریس هم کوم.
قانون کې د نکاح مسایلو اړوند ښځې کوم حقوق لري؟
قانون وایي چې نکاح د ښځې او د یو نارینه په منځ کې د زناشویي روابط اجازه یا مشروعیت وربخیه ورتاکی چې بیا د دې په اړوند باندې یو سلسله شرایط هدي ته وړاندې کړی دي چې هغه شرایط ایجاب او قبول ده په سری لفظ سره، او دومې هم دو نفر شاهدان دي چې هغه شاهدان هم باید با اهلیت اوسي، او درېمې هم چې کوم دایمي او یا هم موقت حرمت دوی په منځ کې موجود نه وي. نو اوس راځو په دې اړوند باندې چې ایجاب او قبول شې ده. ایجاب یعنی پوښتنه کول، درخواست کول، دی واده درخواست کول له یو طرفه چې په نکاح عقد کې دي څوک چې په حساب نکاح کوي هغه درخواست دی واده کوي، او قبول هم چون محل دی عقد خانم ده یا خزه ده نو قبول دی غیر طرفه شرط ده. قانون مدنی دی افغانستان صراحت لري په دې مورد کې په 1509 ماده کې چې ایجاب او قبول باید په سری لفظ سره وسی، که هیانن ممکنه نه وي سری لفظ باید کتبی وسی، که هیانن کتبی هم دوی ته مساید نه وسی سه مشکلات موجود دي، بیا کوي سي چې اشاره هغه اشاره د سه اشاره چې لغینه واضح د مفهوم واخستل سي چې دواړه طرفه دې موضوع ته رضایت لري.
قانون د سه کوم الزامی ماده لري چې انجلې دې مستقیمه راشي هغه مجلس ته چې خپل نظر وړاندې کی، ځکه چې ډيري جبري ودونه دندې نه هم
متاسفانه زمونږ د ځینې نیمګړتیاوې خپل په اجتماع کې وینو، او دا زمونږ د څه فرهنګي مشکل ده چې بعضي فرهنګي مسائل اجازه نه ورکوي چې یو میرمن راسي خپل اراده په آزاد شکل سره تمثيل کړي، نو له دې نه ځینې سوء استفاده کوي. یعنی مونږ د څه فرهنګ باعث دي سوي چې له مونږ د څه قانون او شریعت دواړه نقص کړي. زه خپل د دې انګیزي په خلاف ما او فکر کوم چې که د خپل میرمن راسي خپل اراده په آزاد شکل او خپل پر رضایت سره ادا کی، نو هم به خدای خوشاله ای او هم به قانون مقدسینه نقص کړای. متاسفانه چې دا مدني عقد نو کپدی کې استفاده او سی خپل حق باطل کیږي، کوم جرمی مجازات دی لپاره نشته، او قانون دی په مورد کې ساکت ده. په ما خاطر هم بعضی سو استفاده تن کیږي، نو هله پدې چې د مقدسه او خدانان د مقدسه علمی شورا په دې مورد کې یو تصمیم ونیسي او دا مسله حل کړي.
د ژوند رنگونو پروګرام فرشتي غنی وړاندې کړ. لکه څنګه چې مو په روانه خبرونه کې په خبرونو کې هم دا خبر درلود چې د متحده عربی اماراتو په شارجه کې نن د ګلبهار افغانستان د کرکټ د غوړه لیگ په سیالیو کې د کندهار اتلان د ننګرهار لپرانګانو سره مسابقه کوي، او د کابل ځوانان د بلخ لقهرمانانو سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ د غوړه لیگ په سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون لري چې د کابل ځوانان، د بلخ اتلان، د ننګرهار پړانګان، د پکتیا اسمریان او د کندهار اتلان دي. د کابل ځوانان لوبډلې کپتانی راشد خان کوي، د بلخ د قهرمانانو محمد نبی، د کندهار د اتلانو اصغر افغان، د ننګرهار د پړانګانو استرالیایي آل راوندر بن کټینګ او د پکتیا اسمریانو کپتانی محمد شهزاد کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو پورې ازادي رادیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې نیولای شي او په اف ام 3.15 خبري شي. د خبري مجله محمد مروه په بلې خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره. احمدی صاحب سهار مو بخیر.